Radio.
گرانو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شیبې د ازادي راډیو خبرونې پیل شوې. نن یک شنبه ده، د مریض دیارلسوه ونیوي د جدې شپاړسمه او د میلادي 2019 د جنوري شپږمه. د ازادي راډیو په دې خبري مجله کې چې زه عصمت څاروانی د میرحمت صافي په تخنیکي همکاري وړاندې کوم، له افغان چارواکو سره د ایران د بهرنیو چارو د مرستیال د کتنو او نورو موضوعاتو تفصیل اوري. لومړی د دې ساعت خبرونه. په فراه کې قومي مشران د 50 تنو یرغمل شویو د خلاصون هڅه کوي. د ایران حکومت د پیسو سپینولو د مخنیوي په قانون کې اصلاحات تصویب کړل او د امریکا دفاع پخوانی وزیر هرال براون د یو نوي کلونو په عمر سا ورکړه. د خبرونو تفصیل. په فراه کې قومي مشران د 50 برمته شویو وګړو د خلاصون هڅې کوي. وسلوالو طالبانو پرون شنبه د فراه د مرکز په 15 کیلومتره کې د باغی پل له سیمې څخه 15 تنه وتښتول. سیمه ییزو چارواکو ویلي چې وسلوالو طالبانو له دې کسانو یو تن وژلی، 19 تنه یې خوشې کړي او 15 یې له ځان سره بیولي دي. د فراه ولایتي شورا یو غړي خیر محمد نورزی پرون ازادي راډیو ته وویل وسلوالو طالبانو یو ولایتي مامور وژلی دی. سپینجیرو او مخورو د برمته شوو کسانو له خوشی کېدو هڅې کوي. په هغوی کې هیڅ یو د دولت مامور نه دی. د فراه د والی دفتر ازادي راډیو ته د مسالې د جزئیاتو په باب د معلوماتو ورکول ډډه وکړه، خو تایید کړه چې په دې پیښه کې یو تن وژل شوی دی. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. د روغتیا د نړیوالې ادارې مشر نن یکشنبه د افغانستان له ولسمشر سره د دې نړیوالې ادارې پر مرستو خبرې کوي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر پرون کابل ته ورسید. له هغه سره په کتنه کې د افغانستان د عامې روغتیا وزیر فیروزالدین فیروز ادعا وکړه چې په سلو کې نوي ولسوالۍ د پولیو یا د کوچنیانو د ګزرن له ویروسه پاکې شوې دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې افغانستان، پاکستان او نایجیریا د نړۍ وروستي درې هیوادونه دي چې د پولیو یا د کوچنیانو د ګزرن ویروس پکې له منځه نه دی تللی. د دې ادارې په وینا په 2013 میلادي کال کې په افغانستان کې د پولیو د ویروس له امله د کوچنیانو د ګزرن یو ویش پیښې ثبت شوې دي. دا ویروس وژونکی دی. په افغانستان کې وسلوالې ډلې په ځینو سیمو کې د پولیو د واکسین د کمپاینونو مخه نیسي. د کونړ د عامې روغتیا رئیس تېره اونۍ ازادي راډیو ته وویل چې لږ تر لږه 1.5 میلیونه کوچنیان سږ کال په دې ولایت کې د پولیو پر ضد د واکسین له کمپاینه پاتې شوي دي. د ازادي راډیو تخنیکي همکار او پروډیوسر امان الله امیرزای تیره شپه د ورپیښې ناروغۍ له امله په حق ورسید. امان الله امیرزی چې د فلم په برخه کې په پراګ کې لوړې زده کړې کړې وې، له یوې مودې راهیسې ناروغ و. د ازادي راډیو مشانو ماردو سوغم او هاشم مومند د امان الله امیرزی په مړینه ژوره خواشیني ښکاره کړې او د هغه له کورنۍ سره یې خواخوږي څرګنده کړې ده. امان الله امیرزی 19 کاله له ازادي راډیو سره کار وکړ. د یو موده د چک په مشهور تلویزیون نووا کې د پروډوسر په توګه کار کړی و. د خبرونو لازادي راډیو اوري. د ایران حکومت پرون شنبه د پیسو د سپینولو د مخنیوي په قانون کې تغییرات تصویب کړل. دا د ایران په مالی سیستم کې د اصلاحاتو په لور یو مهم ګام بلل شوی دی. په دې ډول ایران کولی شي چې د امریکا له بندیزونو سره سره له نورو هیوادونو سره د نړیوالو اصولو پر اساس سوداګرۍ ته پراختیا ورکړي. د ایران پارلمان تیر کال دا قانون جوړ کړ، خو د ایران شورای نگهبان مخالفت ورسره وکاوه. په ایران کې سخت دریځي کړی په دې باور دی چې دا قانون د حزب الله په څیر د تهران له ځینو متحدانو د هغوی مالي ملاتړ محدودوي. د ایران دولت هڅه کوي چې په مالي چارو کې د اصلاحاتو په مرسته پر خپل اقتصاد د امریکا د بندیزونو منفي اغیز کم کړي. امریکا په 2013 میلادي کال له ایران سره د نړیوالو قدرتونو له اتومي موافقې ځان وویست او پر ایران بندیزونه ولګول. د مصر د چاودیدونکو موادو د شنډولو یو ماهر هغه مهال ووژل شو چې د قاهرې په لمنه کې د قبطي مسیحیانو د یوې کلیسا مخته چاودیدونکې وسیله خونسا کوله. د مصر د دولتي تلویزیون د راپور له مخې په دې پیښه کې چې پرون یکشنبه پلازمینې ته نږدې نصر شارګي کې وشوه، دوه تنه نور ژوبل شوي دي. دا پیښه د قبطیانو تر کریسمس دوې ورځې وړاندې وشوه. هغوی د جنوري په اوومه دا ورځ لمانځي. د امریکا د دفاع پخوانی وزیر هیرالد براون د یو نوي کلونو په عمر مړ شو. براون 15 کاله کار وکړ او د دفاع وزارت د ماموریت په دوره کې امریکا په 1980 میلادي کال په ایران کې د یرغملو د ژغورلو هڅه وکړه او همداراز د پخواني شوروي اتحاد سره د وسلو پر کنټرول خبرې وکړې. براون اتمي فزیک پو و او د دفاع وزارت په موده کې د هدایت کیدونکو کروز توغندو په شان د دغه وزارت دفاعي سیستم مدرن کړ. او د روسیې حکومت پر امریکا تور پورې کړی چې په روسیه کې د پاول ویلان په نوم د یوه وګړي تر توقیف وروسته یې یو بل روسی نیولی دی. د روسیې د استخبارات فدرالي ادارې پاول ویلان د دسمبر په 28 د جاسوسۍ په تور ونیو. هغه د امریکا په سمندري ځواکونو کې خدمت کړی او د امریکا د میشیګن ایالت اوسیدونکی دی. زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر د افغانستان د حکومت له مشرانو سره د افغانستان پر سولې خبري وکړې. ولسمشر غنی وایي افغانستان باید په پخوانیو کړکیچونو کې ایثار نشي.
په کار ده د پرون او بل پرون د فاجعو په تیارو کې زندانی پاتې نشو.
په سرپل کې خلک اندېښنه لري چې طالبان د تیلو څاګان قبضه کوي. په اروزګان کې د جګړې لشکلو خواوو خلکو وغوښتل
دولت عملیات کوي. ورور اول خو د زموږ د دغه خلکو تخبات دا ساحې ترکۍ چې و زموږ دلته سبا عملیات کوو.
معلوماتو ته د لاسرسي کمیسیون د کورنیو چارو وزارت له لوري د معلوماتو پر محدودېدو خبر کوي. د دې او ځینو نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسالو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. د ازادي راډیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په منځني سپه 12:00 نیوي او په لوی شارونو کې په اف ام 100.5 څپه اوري. د ایران د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال عباس عراقچی او د افغانستان د ملي یووالي حکومت اجرایي رئیس عبدالله د طالبانو او تهران ترمنځ د وروستیو خبرو په اړه د نظر تبادله وکړه. عباس عراقچی پرون تر دې وړاندې د افغانستان له ولسمشر سره هم په ورته مسایلو خبرې وکړي. خو په افغانستان کې د ایراني چارواکو دې سفرونو ته په کومه سترګه کتل کیږي؟ د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د اجرایه ریاست له مطبوعاتي دفتره په دې اړه خبره شوې اعلامیه کې د دې کتنې ډېر جزئیات نه دي څرګند شوي، خو وایي چې عباس عراقچی ډاډ ورکړی چې له طالبانو سره خبرې د افغانستان له حکومت سره د هماهنګۍ پر اساس شوې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال د تهران او طالبانو ترمنځ د خبرو په اړه ویلي چې حکومت یې د دې ملاتړ کوي چې د سولې مذاکرې د افغانانو په مشري وشي. اجرایه ریاست په دې بیان کې ویلي عبدالله له دې چې ایران له طالبانو سره د مذاکرو په اړه خبرې وکړې مننه کړي او له دهشتګردو ډلو سره د حکومت د مذاکرو اصول یې ورته بیان کړي دي. عباس عراقچی تر دې مخکې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره وکتل. د ارګ په اعلامیه کې ویل شوي چې عراقچی ولسمشر غنی ته ډاډ ورکړ چې تهران دې اصل ته درناوی لري چې د سولې مذاکرې باید د افغانانو په رهبرۍ او مالکیت سرسره شي. د دسمبر په 16 نیټه د ایران د حکومت د ملي امنیت سلاکار علي شمخانی هم کابل ته تللی و. شمخانی اول وار د تهران او طالبانو ترمنځ د مذاکرو خبر ورکړ او ویل چې د افغانستان حکومت ته یې په دې اړه معلومات ورکړي دي. آیا افغانستان ته د ایراني چارواکو د تګ راتګ د کوم سیاسي تغییر معنی لري؟ د افغانستان د ولسی جرګې د دفاعي چارو د کمیسیون غړي خالد پښتون د دې پښتنې په ځواب کې بیګا ازادي راډیو ته وویل چې ایران له دې ځایه هڅه کوي چې نړیوالو ته خپل سیاسي زور او اهمیت څرګند کړي.
په دې کې شک نشته چې ایران په عین زمان کې د یوې خواته د امریکا تر تحریماتو لاندې دی، د بینلی جامعې تر تحریماتو لاندې دی، پیسې دوی ته ورم کړی دی، یعنی د دوی اقتصادي سقوط تقریبا په وجود راغلی. د بلې خوا څخه دوی ډېر کوښښ کوي چې د روسانو ائتلاف وساتي او روسانو ته خپل ځان ډېر مهم جلوکي. زه چې موږ په افغانستان کې دغنې رخ لرو، دغنې اهمیت لرو، او د افغانستان حکومت، د افغانستان خلک موږ ته اهمیت راکوي. دوی صرف غواړي په دې بازي کې لاس بالا پاته شي. او جهانیانو زه دا ښکاره کړي که تاسې دغه تحریمات ماسه لیرې نه کړي، زه تاسې ته دردسر جوړوای سم. او دوی په سیاسي ډګر کې اوس ډېر فعاله دي. په دې کې چون پاکستان د بیرنګي جامعې رفاقت او انډیوالۍ ډېره اوږده سابقه لري، او غونه سابقه چې دوی لري غونه د هغه نیمۍ ایران هم نه لري. نو په همدا سبب دی چې ایران پاکستان د هغې دوستي او ملګرتیا څخه برابرداري وړي، او ایران کوښښ کوي چې په بل پالو کې ځان دوو سره مقایسه کړي، مګر متاسفانه نیست.
د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په هڅو کې تر اوسه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد مخکښ دی. رپورټونه وایي چې په نږدې وخت کې به سعودي عربستان هم په دې اړه د مهمې غونډې کوربه وي. د دې ترڅنګ د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې په پسرلي کې به د افغانستان د وضعیت په اړه د داسې غونډې کوربه وي چې ښایي ډېرو ستونزو ته حل پکې وموندل شي. که چیرې د افغانستان د سولې په پروسه کې فعالو خواوو ته وکتل شي، څرګنده ده چې له امریکا او د غربي نړۍ له سترې برخې سره د ایران روابط خراب دي. د افغانستان د ولسي جرګې د غړي خالد پښتون په باور د اکثریت سنی مسلمانانو له دوو هیوادونو سعودي عربستان او ترکیه سره د شیعه ایران روابط آینده نه لري. ښاغلی پښتون د وسلوالو طالبانو او ایران ترمنځ د سیاسي او مذهبي اختلاف سابقې ته هم اشاره وکړه، او ازادي راډیو ته ویل چې ایران یوازې د ځان د اهمیت د څرګندولو هڅې کوي. ښاغلی پښتون ویل چې تهران د افغانستان د حکومت لپاره هیڅکله د اعتماد وړ ملګری نشي کېدلی، ځکه د هغه په باور ایران د اوبو د ویش په څیر د مهمو ستراتیژیکو مسئلو له امله خپلې ګټې په خطر کې ګڼي، او په افغانستان کې باثباته حکومت او یو منتخب نظام نشي زغملی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي هیواد باید په پخوانیو کړکیچونو کې ایسار نشي. ښاغلی غنی چې د پوهان حسن کاکړ د یاد او د کاکړ بنسټ په پرانیستونکو مراسمو کې خبرې کولې، وویل افغانستان پخوا د آسیا اقتصادي، سیاسي او کلتوري څلورلاری و، او دغه دریز باید بیرته ترلاسه کړي. د دې موضوع تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
جمهور رئیس غنی وایي تیر تاریخ باید تکرار نشي، هیواد باید روښانه راتلونکی ولري او په پخوانیو کړکیچونو کې ایسار نشي. ښاغلی غنی د پوهان کاکړ د یاد او د کاکړ بنسټ په پرانیستونکو مراسمو کې وویل ظالمانو د هیواد په هر ځای کې وینې تویې کړې دي. د وویل افغانستان پخوا د آسیا سیاسي، اقتصادي او فرهنګي څلور لارې وو، او هماغه دریز باید بیا هم ترلاسه کړي.
د دې لپاره چې روښانه سبا ولرو، په کار ده د پرون او بل پرون د فاجعو په تیارو کې زندانی پاتې نه شو. هدف باید دا وي چې آینده باندې باور ولرو او له اوس نه اعظمي استفاده وکړو.
ښاغلی غنی په داسې حال کې د تیرو بدمرغیو خبرې کوي چې هیواد اوس هم په جګړو کې ښکیل دی. د ده په خبره د ملي یووالي د حکومت په وروستیو کلونو کې له وسلوالو مخالفینو سره په جګړو کې 28,000 افغان امنیتي ځواکونه وژل شوي دي. د ملي یووالي حکومت وایي تل یې د سولې غږ پورته کړی، خو د افغانستان د خلکو دښمنانو دغه غږ ته پام نه دی کړی او په ځانوژنو او چاودنو یې ټینګار کړی دی. افغانستان د طالبانو له سقوط وروسته په تیرو 12 کلونو کې په اقتصادي، ټولنیزو او فرهنګي برخو کې د بیلابیلو لاسته راوړنو شاهد دی، خو د افغان چارواکو په خبره جګړې او ناامنۍ د دغو لاسته راوړنو د پرمختګ خنډ شوي دي.
ازادي خبری مجله اوري.
زموږ له ازادي راډیو اوري، د ازادي راډیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوريدي شي. په انټرنیټ کې زموږ پته ده azadiradio.com یا azadiradio.org. اوس به هم رضوان مراد در توای چې د افغانستان په اړه په بهرنیو رسنیو او مطبوعاتو کې څرخلی.
اکانومست ټایمز رسپانې د افغانستان د سولې د حدسو په اړه یو مقاله خپره کړې ده چې عنوان یې دی افغانان او سوله غواړي. اکانومست ټایمز لیکي په روان 2019 کال کې په افغانستان کې د ولسمشري انتخابات کیږي، خو د افغانانو لپاره سوله او امنیت لومړیتوب لري. ورسپانوای د افغانستان اوسنی وضعیت ته په پام په دې هیواد کې د سولې او ثبات راتلل د سیمې د هیوادونو په همکارۍ پورې تړلې دي. د مقالې د لیکوال په باور د سیمې د هیوادونو همکاري او همغږي به په افغانستان کې د دوامدار سولې لپاره د یو میکانیزم پر رامنځته کولو کې مرسته وکړي. اکانومست ټایمز په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د کمولو په حکله د ولسمشر ډونلډ ټرمپ پریکړې ته په اشاره لیکلي دي. د ولسمشر ټرمپ دا پریکړه به په داسې وخت کې چې په افغانستان کې د ولسمشرۍ انتخابات را روان دي او د دې پروسې د امنیت لپاره زیاتو سرتیرو ته اړتیا ده منفي اغیز ولري. ورځپاڼه وایي متحده ایالات باید د افغانانو د ګټو په پام کې نیولو سره له پاکستان، ایران او روسیې سره خپلې هڅې همغږي کړي او بل لور ته افغانستان او پاکستان باید په خپلو کې د امنیتي مسئلو په اړه د همکارۍ په هدف د لارې یوه نقشه برابره کړي. اکانومست ټامس وایي په افغانستان کې د سولې او امنیت لپاره دا مهمه او اړینه ده چې پاکستان پر خپله خاوره د تروریستي ډلو پر ضد جدي مبارزه وکړي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې بیا د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو د سرمفتش د دفتر یا سیګار د کار پر څرنګوالي د ولسمشر ډونلډ ټرمپ د وروستي انتقاد په اړه مطلب خپور کړی دی. ولسمشر ټرمپ د کابینې په وروستۍ غونډه کې ویل د سیګار لخوا په افغانستان کې د امریکا د مرستو په اړه د پلټنو او مندونو د جزئیاتو افشا کول معقول کار نه دی. ډونلډ ټرمپ ویلي د سیګار لخوا په افغانستان کې د اختلاس، د پیسو د هیفومیل او له مالي مرستو څخه د ناوړه استفادې په اړه د جزئیاتو خپرول له دښمن سره مرسته کوي او دا ډول راپورونه باید هر چا ته ښکاره نه شي. د متحده ایالاتو د دفاعي چارو متخصصې مانډي سمیت برګر واشنگتن پوسټ ته ویلي هر امریکایي وګړی حق لري چې پوه شي آیا متحده ایالات په افغانستان کې خپلو هدفونو ته رسیدلی او آیا له دغه هیواد سره مالي مرستو نتیجه ورکړې ده او که نه. میرمن سمیت برګر ویلي د سیګار د راپورونو د خپرېدو په اړه د ولسمشر ټرمپ څرګندونې د اندېښنې وړ دي. سیګار یا د افغانستان له بیا رغونې سره د امریکا د مرستو د سرمفتش دفتر په 2008 کال کې د کانګرس لخوا جوړ شو چې په افغانستان کې د لګول شوو 115 میلیارد ډالرو په اړه تحقیق وکړي. سرمفتش جان سوپ کو په 2012 کال کې د دې دفتر د مشر په توګه وګمارل شو. سیګار او د متحده ایالاتو دفاع وزارت د ولسمشر ډونلډ ټرمپ د وروستیو انتقادونو په اړه تبصره نه ده کړې.
د ورسکان ولایت د مرکز ترینکوټ ځینې اوسیدونکو شکایت کوي او همداراز ادعا لري چې شکیلي خواوی د جګړې پر مهال د دوی سر او مال ته پام نه کوي. د دې ولایت یو شمیر قومي مخورو د شنبه په ورځ د اعتراض په دود غونډه وکړه او ویل چې افغان او بهرنیو ځواکونو د عملیاتو پر مهال کورونه سوځولي او ملکی کسانی وژلي دي. له ورسکان د ازادي راډیو د خبريال شریف الله شرافت راپور د سوتنو په خبرو پیلیږي.
دولت عملیات کوي وروره اول خو زموږ د دغه خلکو ته خبر دا صحیح ترکی چې وو زموږ د سبا عملیات کوو
دلی ته موږ راځو دلته کې مو ویلې په دا بازار کې مو ویلې.
دا ژغونه د ورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د یو شمیر جګړه ځپلو دي چې جګړو یې ژوند ورته تریخ کړی دي. د دغه جګړه ځپلو شمیر لسګونه تر رسیدې د شنبې په ورځ د ورزګان ولایت مقام مخې ته د اعتراض په شکل راغونډ شوي وه. دوی چې ټول قومي مخور و شکایت او ادعا کول چې شکیلې خواوې د جګړې پر مهال د دوی سر او مال ته پام نه کوي. دوی ویل چې څلور ورځې وړاندې افغان او بهرني ځواکونه یې د عملیاتو پر مهال کورونه ورته سوځولي او ملکي کسان یې وژلي.
موږ خو د ګرما اوسېدونکي په دغه مخه راغلي چې موږ خو عام خلک یو. وروره دا کمربندونه ګي طالبان را مختصي حکومت را شاته کې ګي حکومت ور مختصي طالبان شاته کې موږ په دې کې بند راځو ماسره راځو موږ زنانه او کښنه یو لوی وایوان ګرد دلته ماسره پاته سوهتا پر زنانه خو په دروسه چا ټکان یو ځای نه کړی زموږ پر زنانه ولا چې ټکان وس
چلند وسې دی وای زړه دولت ځان تر جلب و مده د پدر کم خدای بلس نه رجل بیز ځان ته ما توان رسیدلې زما زما اندار را بشتلې دي زما ټکران را سوي دي زما کورونه را سوي دي اندار سکړي دي دروازې سکړي دي چې د خدای د سره پنځه دروازې پرتې دي کلکین سکړي دي چې د خوند پنځه کې کلکنه ټک ټک بشتلې دي.
دغه جګړه د پلو پر شکیل خو او ژغ وکړ چې د جګړې پر مهال دې د دې سره او مال ته جدي پاملرنه وکړي.
اوس په دغه راغلي چې داسې کار داسې عمل باید د ولس سره ونیسي که موږ رایت بولي موږ ولس بولي او دی زموږ حکومت ځان بولي باید داسې کار د ولس سره حکومت نه کوي. حکومت په زیلیه د پلار دی پلار د اولاد سره دی نه کوي. غوښتنه مو دا ده چې دولت عملیات کوي ورور اول خو زموږ د دغه خلکو ته خبر دا صحیح ورکوي چې اوس زموږ دلته سبا عملیات کوو. دی پوسو طالب پوسو هغه سره دې خپل حساب کتاب وکړي، جنګ دې ورسره وکړي.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د اروزګان د ولایتي ادارې او د امنیت قمانداني له مسؤلینو سره هم خبرې وکړو، خو هغې په دې اړه له څه ویلو ډاډه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د ولایتي شورا مسؤلینو او د بشري حقونو مسؤلینو هم ویلي وو چې په دغه ولایت کې د روانې جګړې ډېری قربانیان ملکي خلک دي.
له بلې خوا د سرپل ولایت ځینې اوسیدونکي اندېښنه لري چې طالبان شاید د تیلو د استخراج پر څاګانو ولکه ټینګه کړي. د سرپل والی هم دا تاییدوي چې وسلوال طالبان هڅه کوي د تیلو پر زیرمو ولکه ټینګه کړي. له سیمې د ازادي راډیو د خبریال د راپور پر اساس صالح محمد صالح نور معلومات وړاندې کوي.
په سرپل ولایت کې د ځایي اوسیدونکو او فعالانو اندېښنه دا ده چې طالبان شاید په څلورو ساحو کې د تیلو څاګانو ته امنیتي تهدید پیش کړي. د تیلو دغه څاګانې د سرپل ولایت په انګوت، قشقري، اقدریا او بازارکمی کې موقعیت لري. د سیاسي مسایلو تحلیلګر سید اسماعیل مشفق سانجی ازادي راډیو ته وویل په دغه ساحو کې څه باندې 4.5 میلیونه ټونه تیل تثبیت شوي دي. خو ښاغلی سانجی اندېښنه څرګندوي چې شای وسلوال طالبان دغه څلورو ساحو ته امنیتي تهدید پیش کړي.
که حکومت لاس تر زنی ناست وی پام ونه کړی، لشک پرته د سرپل څلور ساحه بچې تیل بکی دی د طالبانو لاس ته ورشي. د قشقري نفتی ساحه نقلي وسایط له دې جمله رینجر او نور موټرونه به د طالبانو لاس ته ورشي.
د سرپل ولی هم اندېښنه لري چې وسلوال طالبان هڅه کوي د سرپل پر نفتی ساحو ولکه ټینګه کړي. عبدالقادر اشنو ویل افغان حکومت تر اوسه د دې ستونزې حل ته جدي پام نه دی کړی.
دا دوی هدف د تیلو پر څاګانو ولکه ټینګول دی. په پام کې ود روان لمریز کال د مرغومي یاچدي پر لومړۍ نیټه تصفیوي عملیات پیل شو چې تر اوسه دا کار نه دی شوی. په دې اړه مې له لوی درستیز او د کورنیو چارو وزارت له لوی موین سره خبرې وکړې. ورته مې وویل چې زموږ پوځي کرخه ماتیږي او چې له مرسته راسره وکړي.
د سرپل ولایت د نفتي ساحو د خوندیتوب لپاره ولایتي شورا هم له افغان حکومت څخه د همکارۍ غوښتنه کړې ده. د سرپل ځینې مدني فعالان وایي سره له دې چې دغه ولایت د تیلو لوی زیرمې لري، خو لا هم د هیواد تر ټولو نیستمنو ولایتونو کې شمیرل کیږي.
په افغانستان کې اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسیون د کورنیو چارو وزارت هغه حکم څیړي چې له مخې د ټولو ولایتونو امنیت قمندانان او د قمندانۍ ویندویان له رسنیو سره له خبرو منع شوي دي. د دې موضوع تفصیل یوسف خان ځدران وړاندې کوي.
اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسیون امنیه قمندانانو او د پولیسو د مطبوعاتو آمرینو ته د نوي حکم په غبرګون وایي هیڅ دولتي اداره نشي کولی چې په فرد یا بنسټ محوري پالیسیو د بیان ازادي محدود کړي. د یاد کمیسیون رئیس عین الدین بادری ازادي راډیو ته ویل د قانون له مخې هر هغه اقدام د زغملو نه دی چې معلومات او د بیان ازادي محدودوي. د ده په وینا د سیمه ییزو امنیتي بنسټونو لخوا خبریالانو ته د معلوماتو له ورکولو ډډه د شک فضا رامنځته کوي. بادری وایي په اړه د کورنیو چارو وزارت نوې حکم معلوماتو ته د لاسرسي د کمیسیون لخوا څېړل کیږي. دوی د کورنیو چارو وزارت څخه رسمي مکتوبونه غوښتل شوي. موږ د داسې حکمونو د مطالعې غوښتنه کړې چې ویل کیږي په یوه نه یو ډول معلومات محدودوي. موږ به دا حکم وڅېړو او بیا به یې کمیسیون په اړه رسمي دریځ اعلان کړي.
نظر رسمي خود بعدا ابلاغ خواهد کرد.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې خبریالان ډیر معلومات د پولیسو د سیمه ییزو چارواکو او یا د دوی لویندویانو څخه ترلاسه کوي. له دې وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی د چټکو اطلاعاتو او معلوماتو په خاطر د یو حکم له مخې دولتي بنسټونه مکلف ګرځولي وو چې په دې برخه کې له خبریالانو سره مرسته وکړي. له دې حکم سره سره که څه هم په ځینو مواردو کې خبریالانو معلوماتو ته د لاسرسي شکایتونه او انتقادونه کړي، خو امنیه قمندانانو پر امنیتي موضوعاتو د بحث او مرکو تر څنګ وخت نا وخت خپلې لاسته راوړنې د خبري غونډو له لارې له یالانو سره شریکولې. خود کورنیو چارو وزارت د نوي حکم لمخې د ټولو پولیسو او منسوبینو خبرې لرسنیو سره منه اگر زول شوې دي. د دغه حکم لمخې د ولایتونو د امنیه قمندانان او د مطبوعاتو امرین حق نه لري چې لاسته راوړنې او خپل نظریات لرسنیو سره شریک کړي.
د پښتنو د ژغورنې غورځنګ سلګونو پلویانو پرون د جرمني په کولن ښار کې سوله ییزه مظاهره وکړه. هغوی په پاکستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین ملاتړ وکړه او ویل چې د اسلام آباد حکومت باید د دې سوله ییز حرکت غوښتنو ته پام وکړي. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د پاکستان د مرکزی پارلمان غړي محسن دوړ پرون پر ټوټر ولیکل چې هیڅکله دومره پښتانه په داسې له اتحاد ډکه فضا کې نه و لیدلی. د جرمني په کولن ښار کې پرون د افغانستان او پاکستان د پښتنو د ټولنې غړو ګډون کړی و. هغوی سپین بیرغونه لیږدول. سره له دې چې د جرمني په کولن ښار کې پرون تر ډیره وخته باران ورید، ډیر ماشومان هم لیدل کېدل چې د پښتنو ملي جامې یې اغوستې وې او د پښتنو د تحفظ غورځنګ په پلوي شعارونه یې پورته کړي ول. په پروني مظاهره کې یو شمېر کسانو ویناوې هم کړې او د پاکستان حکومت یې تورن کړی چې په هغه هیواد کې د پښتنو د ځورونې د لا درکیو او قتلونو په وړاندې غلی پاتې شوی دی. په هغو عکسونو کې چې د ټولنیزو رسنیو پر سایټونو لکه ټویټر او فیسبوک خپاره شوي لیدل کېږي چې مظاهرچیان د پښتنو د تحفظ غورځنګ پر غړو د پاکستان د حکومت د بندیزونو، د پښتنو د توقیفونو، د پښتنو د مشرانو د لادرکۍ او د هدفي وژنو پر ضد شعارونه لیږدوي. د جرمني په کولن ښار کې د پښتنو د تحفظ غورځنګ په ملاتړ په پروني مظاهره کې یو شمېر ښځې لیدل کېدې چې د افغانستان د بیرغ پر رنګ پوړنې پر سر کړې وو او ډېرو نورو کسانو د منظور پښتین په وړ سرې خولۍ پر سر کړې وې. د پاکستان د مرکزی پارلمان غړي علي وزیر پرون پر ټویټر ولیکل چې په کوم کې پرون د سوله ایزو مظاهرچیانو شمیر تر زرو زیات و. علي وزیر پر ټویټر لیکلي هغوی راغونډ شوي ول چې د پښتنو د قتل عام پر ضد احتجاج وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د پوځ ویان جنرال آصف غفور د جنوري په 2 نیټه وویل چې د پښتنو د تحفظ غورځنګ یو سوله ایز حرکت دی او د خپلو غوښتنو د ترلاسه کولو لپاره مبارزه کوي. هغه د پښتنو د تحفظ غورځنګ غړو ته بلنه ورکړه چې د پاکستان حکومت سره لاس یو کړي تر څو د هغوی په سیمو کې د بیا رغونې پروګرامونه عملي کړي. خو د پښتنو د تحفظ غورځنګ یو مشر محسن دوړ ازادي راډیو ته وویل چې حکومت باید د دوی د ځانګړو غوښتنو په جواب کې عملي ګامونه پورته کړي. د پښتنو د تحفظ غورځنګ تیر کال په فبروري میاشت کې په اسلام آباد کې پرلط وکړ او له هغه ځایه د پاکستان پر حکومت غږ وکړ چې د زرهاو پښتنو د قتل او لادرکۍ عاملان ونیسي او محاکمه یې کړي.
دا هم د دې خبری مجلې د مهمو خبرونو سرټکی. په فراه کې قومي مشان د 5 برنته شوی وګړو د خلاصون هڅه کوي. وسلوالو طالبانو پرون شنبه د فراه د مرکز په 15 کیلومتري کې 15 وشتنه وتختول. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر نن یک شنبه د افغانستان له ولسمشر سره له افغانستان سره د دې نړیوال ادارې پرمرستو خبري کوي. د ازادي رادیو تخنیکی همکار او پروډوسر امان الله امیرزای تیر شپه د ورپیش ناروغي له عمله په حق ورسید. د ایران حکومت پرون شنبه د پیسو د سپینولو د مخنیوي په قانون کې تغییرات تصویب کړل. د مصر د چاودیدونکو موادو د شندولو یو ماهر هغه مهال ووژل شو چې د قاهره په لمنه کې د قبطي مسیحیانو د یوې کلیسا مخته چاودیدونکي وسیله شندوله. او د امریکا د دفاع پخوانی وزیر هرالد براون د یو نیوي کلونو په عمر مړ شو. د ازادي رادیو خبرونه د ماښام تر او بجو دوام کوي.
د ژوند رنگونه
نومي قرهمن ته د کونړ ولایت کابل ټایمز کې فیض د مدیر عمومي اطلاعات فیض دنده تر سره کوم.
یعنی لیکوال یې
هم دا سی وی پښتو فارسی انګلیسي ته ژباړو ایډیټ او تصحیح کوم.
دا د ورسپانو په لیکلو کې کراتو ای چې کومه برخه ډیره زیات سخت ده
پښتو دری ټکی چې انګلیسي ته ژباړو نو تقریبا دغه ایډیټ او تصحیح سخت ده چې صحیح لیکنه باید په صحیح توګه ترجمه او تصحیح ایډیټ شي.
کله چې ورسپانه لیکل کیږي کنه دا پښتو لیکنه کې معمولا یا غانې اکثره کسان نه مراد کوي. کله چې خپل د ماتن لولې بیا انګلیسي ته ژباړي د ستونزې سره څومره مخ شوی؟
مشکلات زیات پیدا کیږي. تقریبا په املا او په لیکنه کې ته هغه څومره چې باید یا الفاظ د پښتو اصلي ګرامر مراد شي نه مراد کیږي. نو تقریبا د زیاتو اصطلاحات سره داسې مخ کیږي چې یا یې په هغه شکل چې باید ولیکل شي نه لیکل کیږي.
پرته له دې مسلې څخه تاسو خبرې پی وکړي نور څه دي چې د لوستلو وخت کې ستونزې سره مخ کیږي؟
مهمه دا ده چې متن باید په داسې شکل وسی چې ساده او واضح وشي تر څو یو څوک د هدف او مقصد په مفهوم باندې پوه شي. نو زما په نظر داسې متن ولیکل شي چې ساده اوسیږي چې د ټولنې هر وګړی باید په هغې د مفهوم او په مقصد باندې پوه شي. لیکنه باید ساده اوسي، د خلکو د توجه وړ اوسي.
تاسو په متن کې له معنا او مفهوم نه خبره وکړه. کله چې ژباړه کوي داسې خو به نه وي چې جمله په جمله یې مفهوم اخلي که څه رقم.
ژباړه عموما باید په داسې شکل وشي که لفظ تر لفظ یا ټکی په ټکی وشي نو فکر کوم هغه مفهوم ورنه کړي. زه کوشش کوم چې داسې ژباړه وکړم که یو څوک عنوان ولي نو تر اخره باید په دې فکر کې اوسي چې د دې مفهوم څه شی دی، نو تر هغې زیات کوشش کوو.
په دا دومره وخت کې ستاسې ژباړه کوئ، آیا له داسې متن سره مخ شوي چې هیڅ مفهوم هم نه ده ترې اخیستی، هغه ژباړه هم نه ده کړې؟
واقعا داسې ډېر وخت پېښ شوي دي چې بعضې وخت داسې ژباړې شوي دي تر اخره چې ورسېږي په مفهوم نه پوهېږي چې البته د دې عنوان څه وو او په اخر کې څه دي.
تاسې زموږ شاخله ازادي راډیو اورئ. د ازادي راډیو خپرونې د ماښام تر اووه بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي دوام کوي. اوس بله خبری مجله لرو. دا خبری مجله جاوید نعیمی وړاندې کوي.
تشکر سروان صاحب، سلام عرض میکنم، صبحتان بخیر. اینجا رادیو